سانکی د سهار اته بجې شوې. افغان حکومت وایي د دوه ناستا د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. د اوروزګان په چورې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا ټول ښوونځي د وسلوالو طالبانو په امر تړل شوي دي. دوستانو ستړي مشئ، په دې خبرونو کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان حکومت وایي د دوهې کانفرنس لغوه شو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. او د امریکا په انتخاباتو کې روسیې د لاسوهنې هڅه کړې ده، خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار وکړه. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي د قطر د حکومت لخوا د دوهې کانفرنس لغوه شو. ولسمشر مانی په دې باب بیګا ناوخته یو اعلامیه خبره کړه. تمه وه چې نن یا سبا د افغانستان 250 کسیز پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې غونډه پیل کړي. د افغانستان حکومت تیر سه شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیز لیست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي. د ارګمانۍ په بیګانۍ اعلامیه کې د دوهې د ناستې د لغوه کېدو علت دوهې ته د تلونکي افغان هیئت په منلو کې د قطر پاتې راتلل بلل شوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له لوري خپور شوی لیست اوږد او نه منونکی بللی و. طالبانو د پنجشنبه په ورځ د افغان هیئت د سفر د زندیدو او وروسته د لغوه کېدو په اړه خبرګون ونه خود، خو تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې د چهارشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویلي وو چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون غزنی ته تللي وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد خبریالانو ته وویل چې په غزنی کې به ټولې لاسته تللې سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راولي.
په همدې اراده غزنی ته راغلی یو، چې ټول مشکلات به ان شاء الله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو. نه داسې کوو به، بلکې شروع شوی ده، تاسو هم وینئ.
د غزنی ولایت په څو ولسوالیو کې طالبان کنټرول لري. دې ډلې د غزنی په خار هم په تیر اګست میاشت کې پراخ بریدونه وکړل چې د رپورټونو په اساس طالبان او افغان ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبل اوښتی وه. د کندهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو د پنجشنبه په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون وکړ. دیني عالم محمد دسیم د لاریونوالو په استازیتوب د افغانستان د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او سوله وکړي.
پر دوار زاخترو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلي دي، د الله کلام ورته خیر ویلي دي.
لا کندهار د ازادي رادیو خبريال د ریپورت په لمخي د سولې د هڅو په ملاتړ په دې لاریون کې ځوانانو، ښځو، قومي مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. د امریکا په انتخاباتو کې روسیې د لاسوهنې هڅه کړې ده، خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړې. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار د امریکا د 2016 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر د یو ایډیټ شوي ریپورت تر خپرېدو وروسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه ریپورت د خپرېدو په غبرګون ویلي چې نو کوم سازش شوی و او نه د څېړنو مخه نیول شوي. په روسیه کې د ولسمشرۍ ویان دیمیټري پیسکوپ بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه خپور شوی ریپورت رد کړی او بې اهمیته یې بللی. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغې پریکړې په اړه چې یو لوی بانک ملي کول یې ناقانونه بللی غبرګون ښودلی دی. پوروشنکو ګواښ کړی چې که دا بانک خپل پخوانی څښتن ولګیاراج ایهور کولومیوسکی ته وسپارل شي ښایي ناوړه پایلې ولري. د اوکراین یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ حکم وکړ چې په 2016 کال کې د یو خصوصي بانک د ملي ګرځولو په برخه کې د حکومت پریکړې قانون مات کړی دی. د اوکراین ولسمشر د محکمې دا حکم یو بې باکانه ګام بللی او ویلی دی چې دا چاره به د دې سبب شي چې اوکراین خپل پورونه پرې نشي کړی او نوي اقتصادي ناورین به رامنځته شي. اخوا د ملي ګرځول شوي خصوصي بانک پخواني مالک ویلي د محکمې پریکړه په دې معنا ده چې د قضیه ګټلې ده. د اوکراین ملي بانک ویلي چې د محکمې د حکم په وړاندې به د استناف وخت نه وکړي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملي آزادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې د دوهې ناسته د قطر د حکومت لغوه شوه. په یوه اعلامیه کې راغلی چې د دوهې د غونډې د لغوه کېدو علت دوهې ته د تلونکي افغان هیئت په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې د دوهې د دغه بین الافغاني کانفرنس لغوه کېدو اصلي علت څه دی، دا سیاسي چارو له شنونکي او د پوهنتون له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مرکه دراوړو. دا به هم واورئ چې د کندوز اوسیدونکي وایي د جګړې ښکېل اړخونه دي نور د دوی د کورونه د سنګرونو په توګه نه کاروي. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کو چې په اروزګان کې د چورې ولسوالۍ لسګونه ښوونځي د طالبانو لخوا د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. که وختو نور رپورټونه هم لرو. یو د کور کلي اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه هم له یاده مباسي. افغان حکومت وایي د دوهې ناسته د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. ولسمشري ماڼۍ په دې باب بیګانه وخت اعلامیه خپره کړه. تمه وه چې نن د افغانستان د 2500 کسیز هیئت او طالبانو یوه غونډه په دوحه کې جوړه شي. طالبانو دا لیست اوږد او نه منونکی بللی و. د دوهې د غونډې د لغوه کېدو علت دوهې ته د افغان هیئت په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل بلل شوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه دا جزئیات لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د قطر حکومت د دوهې د بین الافغاني ناستې لپاره د افغان حکومت د وړاندیز شوي لیست په منلو کې پاتې راغی او غونډه لغوه کړه. دا خبره ارګمانی بیگانه وخت په یو اعلامیه کې کړې ده. د ارګ اعلامیه وی ولسمشر اشرف غنی او افغان سیاسيونو پرون سره ولیدل او په دې ټینګار درلود چې له قطر وغوښتل شي چې په دوحه کې به د افغانستان ټاکل شوی پلاوی برخه اخلي. ارګمانی وی قطر د افغانانو د دې غوښتنې په پوره کولو کې پاتې راغی. د افغانستان حکومت تیر شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو د 2500 کسیزه یو لیست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د ارګ ماڼۍ په اعلامیه کې بیګا نا وخت راغلي قطر دوی ته یو نوی لیست چې د ارګ په خبره د ولس له متوازن شمولیت څخه بې برخې وو او د افغانستان د خلکو ملي ارادې او فیصلې ته د بې احترامۍ په معنا واسطه وو. د قطر حکومت د افغان حکومت د دې تازه دریس په اړه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. د افغان حکومت یو چینی د پنځمې په مخام ازادي راډیو ته ویلی وو که د افغانستان 2500 کسیز د لیست ونه منل شي ممکن افغان حکومت د دوهې ناسته لغوه کړي. افغان حکومت په خپل اعلامیه کې بیگانه وخت ویلی با عزت سولې ته ژمن دی او د سولې د ترلاسه کولو په لار کې ټول خلکو ته د ګډون حق ورکوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړ چې د دوهې ناسته د اوس لپاره ځنډول شوې، خو د ده په خبره چې ژر به افغانان په یو بین الافغاني ناسته کې د سولې او سوکالۍ لپاره غښتلي ګامونه واخلي. تمه وه همدا جمعه د اپریل 19 د افغانستان یو لوی پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې مشورتي ناسته پیل کړي، خو دا ناسته لومړی وځنډېده او بیا دا د لغوه شوه. راتلونکو ولسمشرو ټاکنو کې د عبدالله عبدالله دویم مرستیالۍ ته کاندید او د قطر د ناستې لپاره اعلان شوی ګډونوال اسد الله سعادتی ازادي راډیو ته وویل د دوهې د ناستې په اړه قطر د افغان دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت په پام کې ونیو. دا ور اجماع متاسفانه د قطر او د طالبانو او ځینو نورو عناصرو په مداخله له خنډ سره مخ شو. زه په مجموعي توګه د سولې په پروسې، په خاص توګه بین الافغاني ډایالوګ یو خنډ اسکوم. زه په دې اړه اندېښمن یم. دا یو ناسم حرکت و. فکر کوم د قطر دا کار د افغانستان د دولت او خلکو ملي حاکمیت او
صلاحیت ته نه پاملرنه و
صلاحیت دولت و مردم افغانستان بود.
طالبانو د پنځمې پورس د افغانستان د پلاوی د سفر د زندیدو او وروسته د لغوه کېدو په اړه خبرګون و نه خود، خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو د مشورتي ناستې د ترسره کېدو او بریالي کېدو لپاره ګڼو افغانانو او امریکا متحده ایالاتونو هیلې ښکاره کړې وې، خو اوس معلومه نه ده چې د افغانستان پلاوی او طالبان به بیا څه وخت د کیناستلو پریکړه کوي.
بلخوا د دوهې د شخړو او بشری مرستو د مرکز مشر چې د غونډې په کوربتوب جوړیده، پروفیسر سلطان برکات په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په ډیر تاسف سره د اصولې بین الافغاني کنفرانس چې د دوهې د شخړو او بشری مرستو د مرکز لخوا د اپریل د میاشتې په شلم او یوویشتمه نیټه ترسره کېدو ځنډیدلی دی. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې له بده مرغه لا هم د ګډونوالو پر سر اجماع جوړولو ته اړتیا شته. د خغلی برکات په وینا د کانفرنس ځنډ اړین دی ترڅو د ګډونوالو پر سر اجماع رامنځته شي. د برکات لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې دا ځنډ په هیڅ وجه د کانفرنس د اجنډا او محتویاتو پر سر د اختلاف په معنا نه دی او نه هم سولې ته د ټولو لورو جدیت او ژمنتیا د پوښتنې وړ ده، خو ویلي دي چې دا خنډ د ګډونوالو د لیست پر سر د هوکړې پر سر رامنځته شوی ترڅو داسې ګډونوال د نورو په استازیتوب راشي چې کانفرنس په بریا سره ترسره شي. د دوهې د شخړې او بشري مرستو د مرکز مشر په خبر پاڼه کې وړاندې ویلي دي چې موږ پوهیږو د سولې راتګ څومره ستونزمنه چاره ده، اما د ټولو اړخونو نه ستړې کېدونکو هلو ځلو او خنډ سره سره هر اړخیز او ګډ پوهاوی رامنځته کول د ټولو اړخونو له همکارۍ پرته ناشونی دی. دا ویلي دي چې ټول ښکیل لوري دوهې ته د راتلونکو استازو د شمیر پر سر د اختلافونو د هوارولو لپاره په ګډه کار کوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي البته د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر باندې ویلي دي چې د ډېر خواشینی او مایوسه شوی چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دغه کومه غونډه چې ټاکل شوې وه جوړه شي ځنډیدلې ده. د ویلي دي چې موږ له ټولو اړخونو سره په تماس کې یو هڅه کوو چې دوی وهڅوو او ډاډمنه کړو چې ټول لوري د سولې او بین الافغاني خبرو په برخه کې خپلو تعهداتو ته ژمن دي. زلمی خلیلزاد ټینګار کړی دی چې یوازې ډایلوګ او تفاهم په افغانستان کې د رواني شخړې د پای ته رسیدو او د اوږدمهاله سولې د رامنځته کېدو سبب کېدای شي. هغه په ټولو لورو باندې بیا غږ کړی دی چې له فرصت نه استفاده وکړي او بیرته د خپلو تعهداتو سرسم خبرې پیل کړي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره خپل تعهدونه وساتي. خو په دوحه کې د غونډې د ځنډیدو اصلي علت رښتیا هم دغه د قطر مداخله وه که نور علتونه یې لرل، او همدارنګه دا به د سولې په راروانو خبرو څه اغېز وکړي؟ دا پوښتنه مې په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد وایس سره په یوه مرکه کې یاده کړه. په سر کې مې له ښاغلي وایس وردګ وپوښتل چې د ده په باور د قطر د غونډې د لغوه کېدو اصلي علت څه دی؟
تر هغې پورې خو خبر و چې د ولسمشر غني حکومت یا ټول د افغانستان دولت د 2500 تنو لیست د لدریو کټګوریو خلکو نه تشکیل کو چې سیاسیون یو، حکومتي چارواکیو او مدني ټولنه وه. د دې تعداد شمېر و بیا طالبانو ورسره ونه منله. طالبانو بیا په قطر باندې فشار وارد کړ چې د قطر له طریقې د افغانستان په حکومت باندې فشار وارد شي چې ګواکي یو نوی لیست تشکیل شي. په دې کې ځینو سیاسیونو حتی د حکومت په عدم موجودیت کې غونډې هم ترسره کړې وې په کابل کې، او دوی پرته د حکومت په مشورې سره یو نوی لیست خپور کړو. نو دا تقریبا داسې یو د پردي حکومت یو هغه تاسو بللی شه د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ګڼلی شه. د قطر د دولت د افغانستان د دولت په چارو کې یو مستقیمه مداخله کنه لایک شه هغه فکر تمام دي دولت موقف دل ته باید درک شي
وایس وردک مخکې لدینه مخکې لدینه وسلوال او طالبان هم دغه لیست نمنون کې بلل او فکر نکوي چې په قطر به د طالبانو لخوا فشار راغلی چې دغه سي یو لیست نمنی او پر ځای قطر د منځګړی تو په خاطر باندې دغه بل لیست استولې
او مطلب زید جزئیات نه خبر نه یم چې قطر غوښتنه به څه شي وکړي چې د قطر غوښتنه په اغه تخنیکی غوښتنی وی مثال د خبره لوجستیکی غوښتنی وی چې موږ نه شو کولای چې دونه میلمانه ځای په ځای کو هغه دی یو مشروع غوښتنه ده او که چیرته د دوی غوښتنه سیاسي وی چې نه ده فرد نه ده بل فرد تاسو هغه کې بیا پدې کې او طالبان حق لري تر یو حد پورې چې د افغانستان د حکومت سره تخالف د نظر وکړي مخالفت وکړي لیکن قطر خوب یه ده حق نداری قطر خوب یه بیل ملکیه یا بیل هواد ده کنه
وایس وردک داره تو وای چی تردیم مخ کی زلمه خلیل زاد چی دغه ټوله هڅه روانه کړی دی او بلا دغه وسنی خبرو اترو تام دی د په هڅو باندې زمينه برابر شوې ده او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ دی د دغه ټوله لور سره په تماسونو کې او کابل ته سفرونه وکړل خطر ته ولاړ فکر نه کوي چې هغه خپل کار نه دی بشپړ کړی که څنګه بین افغانی خبرو لپاره یو ټاکل او کار چوکاټ نه دی جوړ کړی ځکه کدا سې کم چوکاټ وي نو ولی وس داسې اختلاف رامنځته کیده او غونډه لغوه کیده
نو په دې کې خو بیا که چیرته خلیلزاد شخصا مداخله کړی وای هغه بالله د تشویش کار وای چې هغه به په دې معنا وای چې قطر نه امریکا افراطاکی کنه د دې غونډې افراطاکی کله چې د دې هغه محتوی هغه نوم بین الافغانی مجلس شو بیا نو د افغانان حکومت کړي
وای سو دغه سی پلانډ ټکو خیراته وای چې د مسکو کې هم ورته وغونډه و او د حکومت د مخالفت یا نغښتنې سربیره پکې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته دغه نوې لستم چې قطر راستولې تقریبا ماغه د مسکو خلک هم پکې دی او یو څه په ورزيات شوی دی څه فکر کوي چې دغه خلک به پرته له دې نه چې حکومت راضي ووسي یا راضي ونه ووسي د دوهې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي
دغه ویره زه خپله لرم کله چې پرون ما دغه جریانات تعقیبول دغه ویره د ما سوا چې ځینې سیاسیون سلیقوي برخورد کوي قومي برخورد کوي او شخصي برخورد کوي او که چیرته دولت او د افغانستان اوسنی حکومت ګوښه کړي دا به د دې ټولې پروسې پر مشروعیت ډېر بد اغېز وکړي او دا به د ملت سره جفا وي که چیرته احساسات وکړي
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د تاسو فکر باندې اوس چې د دوحې کانفرنس لغوه شو د ته ډېره هیله مندي وه پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې په دې خبرو اترو کې ډېر رول لري په بیلابیلو مجلسونو کې برخه لري هغه هیله ښودلې ده چې افغانان به په یو بل فرصت کې سره کښېني او په مسلو به خبرې وکړي تاسو د دوحې د کانفرنس له لغوه کېدو وروسته د ورته یو کانفرنس د جوړېدو دپاره څومره هیله منې او دغه لغوه کېدل د سولې په دغه روان بهیر او هڅو کې چې ډېره هیله مندي ورسره تړل شوې ده څومره خنډ بولئ
زه خپل تاسو کې د نړۍ نورو ټولو معاهدو ته وګورئ حتی پروسو ته وګورئ دغه یوه ډېره عادي په حساب شاتګ د لوی پروسه کې د سولې پروسه تاسو د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه وګورئ دې کې مختلف اقشار وګورئ دې کې مختلف ایدیالوجۍ دې د کمونستانو سوشلستانو د چپ و راست و مذهبي ډلونه نیولې د ټول په افغانستان کې نو د افغانستان ډېرې پیچلې مسله ده دا پروسه د سولې پروسه وي یوه اوږده پروسه وي او د یوه کنفرانس د یوه مجلس لغوه کول به زه فکر نه کوم چې په دې پروسې باندې څه مشکل هغه کې وارد کی او مشکل با هغه وخت وي که چیرته امریکا علاقمندي د لاسه ورکړي یا روسیه ورکړي یا دغه نور ملکونه علاقمندي د لاسه ورکړي
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ د امریکا د یو پانتون له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده چې د قطر د غونډې په لغوه کېدو یا ځنډېدو یې خپل نظر څرګندوه
ازادي راډيو د مدني ټولنو د جوړولو د ډيموکراټیکو ارزښتونو د تقوي لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبانو له افغانستان قطر ته پر تلونکي پلاوي اعتراض کړی دی او ویلي دي چې د پلاوي د غړو شمیر زیات دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ دوه ورځنی کانفرنس پیل شي او پکې د افغان حکومت د چارواکو په ګډون د سیاسي سیرو یو پلاوی له طالبانو سره خبرو تکشینی. طالبان چې له امریکایي چارواکو سره د سولې په خبرو بوختي تر اوسه د افغانستان د حکومت له پلاوي سره له خبرو او لیدنو کتنو ډډه کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې له ټاکلي جدول سره سم د شنبې د ورځې غونډې ته له سیاسي پلوه د یخي د ماتېدو په سترګه کتل کیږي چې شاید د خبري اخر د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته لار پرانیزي. ورځپاڼه لیکي د پنجشنبې په ورځ پولیسکونو افغان چارواکو دا تمه لرله چې قطر ته بځي، خو کله چې له خوبه پاڅېدل په رسنیو کې چې کوم لیست خپور شو په هغه کې د دوی نومونه نه وو او تر دې وروسته دوی ته زنګونه راغلل چې د قطر سفر وځنډید. نیویارک ټایمز لیکي چې له هم له ټاکلي جدول سره سم دا غونډه د شنبې په ورځ پیل شي، خو یو شمېر چارواکو او ډیپلوماټانو ویلي دي چې شاید دا ګرانه وي چې رامنځته شوې ستونزه هواره شي. ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا څرګندوي چې د نږدې 200 کسانو پولیس کې دوی ته بدلون د منلو نه دی او دغه لیست دوی قطر ته هم استولی دی، خو طالبانو له دې ډلې سره له غونډې ډډه کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په تیرو څو اونیو کې د افغانستان د سیاسي شخصیتونو ترمنځ پر دې اختلافات پیدا شوي دي چې څوک به له طالبانو سره د خبرو مشي کوي. همدارنګه طالبانو دې ټینګار هم مسله پیچلې کړې ده چې خبرې دې د دوی د ځانګړو شرایطو له مخې ترسره شي. بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال بیا د قطر د غونډې په اړه د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا لیکلي دي د پنجشنبې په ورځ د قطر د چارتر شوي الوتکې الوتنه وځنډېده او ولسمشر اشرف غني له خپلو جګپولو چارواکو سره په اړه کې پر دې مسلې غونډه وکړه. دی ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته دا خبر هم کړې ده چې قطري چارواکو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دې ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. ورځپاڼې لیکي د طالبانو چارواکي افغان او قطري حکومت د پنجشنبې په ورځ نه پوهېدل چې خبرې به کله پیل شي، خو یو کس چې له مسلې خبر دی ویلي دي چې افغان پلاوی به د جمعې په ورځ ناوخته قطر ته سفر وکړي.
د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په چوره ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې ټول ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافت په اړه رپورټ راکړي.
د اورزګان د چوری ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړلي. د یاد ولسوالۍ ولسوال عبدالله نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي وسلوالو طالبانو د نامعلومه دلایلو له مخې تړلي دي.
د جلالت نامه د دې یو نظامي مسؤل دی، هغه یو پارچه ورته لیکلی وای چې د امرستاني پورې د چوری د ولسوالۍ مکاتب بند دي. نن سبا کې د دې هغه کاتب معلومات مشترکې چې په څه خاطر ولې څه مشکل دي، د دې د معرفت سره مشکلات لري، د خلکو سره مشکلات لري، په معلمینو کې مشکلات لري، خو هغه مشکلات تر اوسه مرسته واجه شوي نه دي. خو د مرکز چې دي هغه مرکز مکاتب
په چوره ولسوالۍ کې د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ته یې ورکړي 22 رسمي ښوونځي شتون لري چې یوازې درې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې دي او پاتې نور یې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې وسلوالو طالبانو په چوره ولسوالۍ کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي، خو زیاتوي چې تر دا مهاله لامل معلوم نه دی چې ولې وسلوالو طالبانو ښوونځي تړلي. د دغه ریاست تدریسي معاون محمد نسیم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي څو د تړل شوو ښوونځیو دروازې بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي.
د څه موقعت وخت لپاره باندې کړی دي، د دوی د خوات خدمت کوم د څه غوښتنه شي نه د څه خسر څه اعلان کړی دي چې مکتبونه باندې کړي. دا مکتبو د دلیل چې ولې باندې کړی دي په جاره باندې موږ معلومات نه درو باندې موږ سنجري ورته سعودي دي او سنجري سره په خبرو کې دي. ان شاء الله مې څه چې دی ژر د اخلاص دي د کوغیم دا څه ته وی چې موقعت او د شاه مکتبونه خلاص دي، یوازې د دې د وکیلانو مکتبونه چې دي هغه
موقتاً د سور لپاره بند کړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه هم د څو میاشتو لپاره د ناروغانو پر مخ تړلي وه او تر څنګ یې د پولیو د واکسین د کور په کور مخه هم نیولې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
که له یوې خوا د چورې ولسوالۍ څخه د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو رپورټ لرو، اخوا په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ښوونکو هغه انتقادونه او شکایتونو په اړه هم یو رپورټ لرو چې وایي تر اوسه پورې حکومت د دوی د تنخواګانو د لوړولو لپاره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د چهارشنبې په ورځ د خپلو راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل د ښوونکو تنخواګانو د لوړولو لپاره و پیشنهادی طرحه چمتو کړی ده. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
عبدالحمید چې یو وخت د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې ښوونکی و او اوس وزګار دی، پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د تنخواه د لږوالي له امله ونه توانید چې خپلې دندې ته ادامه ورکړي. حکومت راته ډېرې لږې پیسې راکولې، دنده مې پرېښود، غواړم حکومت کور او ځای راکړي. یوازې عبدالحمید نه دی چې د تنخواه د کموالي له امله یې دنده پرېښي، بلکې ډېر نور ښوونکي هم شته چې د کمو تنخواګانو له امله شکایت کوي. شمس الدین حقانی چې له شلو کلونو راهیسې د کابل د حبیبې په عالي لیسه کې تدریس کوي وایي ولسمشر په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او ډېری ښوونکي اوس هم په لږې تنخواه دندې پر مخ بیایي. ښاغلی حقانی د یوه ښوونکي کیسه کوي چې خپل ټول معاش به یې ښوونځي ته په تللو مصرفېده.
یک معلم برای من قصه کرد، برای من گفت
دی وای یو خون کی راته کیسه کوله چې ما لس افغانۍ لرل، لکوټی سنگینه وظیفه ته تلم، 15 افغانۍ می په یو ملي بس او 15 می په بل کې ورک. بیا حیران شوم چې بیرته کور ته څنګه لاړ شم،
چطور بتونم پس ما ته اونجا برگردم.
خون کی په داسې حال کې د ژمنو په نه عملي کېدو انتقاد کوي چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دې وزارت د راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو لپاره یوه پیشنهادي طرحه وړاندې کړې ده. میرویس بلخی وویل
و حال قرار ایسته که ما طرحهای پیشنهادی را
دو بویل وس په پام کې ده چې دغه طرحه تر درې میاشتو پورې ولسمشر صاحب ته واست و به لیدل شي چې کومې دغه وړتیاوې د اجرا وړ دي او څومره امکانات لرو چې په اساس یې د ښوونکو تنخواګانې لوړې شي،
افزایش پیدا کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو موضوع ارزول کیږي او په لږه موده کې به ورته ځواب وویل شي. ښاغلی غنی همداشان ځینو دولتي ارګانونو په تېره د ښار جوړونې وزارت ته درې میاشتې وخت ټاکلی چې د ښوونکو د هستوګنځایونو لپاره یوه طرحه جوړه کړي، خدا چې افغان چارواکي به پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کنه هغه پوښتنه ده چې د وخت په تېرېدو به معلومه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د 2016 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو دی ده د خاص څارنوال رابرټ مولر یو ایډیټ شوی رپورټ پرون کانګرس ته ورکړل شو. د دغه رپورټ دا بڼه په انټرنیټ کې هم خپره شوې. په رپورټ کې راغلی چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا ټیم یې لاس نه دی ورسره یو کړی. په اړه یې تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ویلي د رابرټ مولر څېړنې ښیي چې د روسیې دولت د امریکا په ترسره شویو انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. رابرټ مولر د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې چې په مټ یې ډونالډ ټرمپ ولسمشرۍ ته ورسید د روسیې د لاسوهنو تورونه څېړل. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار دا ویلي چې د څېړنو په پایله کې د روسیې په دې هڅه کې د ډونالډ ټرمپ یا د هغه د انتخاباتي ټیم د سازش په اړه شواهد ندی پیدا شوی.
اسپیشل کونسلز رپورت سټیټس دټ هیز
د خاص څارنوال رابرټ مولر رپورت دا څرګندوي چې د دې څېړنو نه ده ثابته کړي چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاس وهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي. څارنوال بار پرون پنجشنبه په واشنگتن کې یو کانفرنس ته غږېده او دا بیان یې ورکړ. تر دې کانفرنس مخکې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو خاص څېړونکي څارنوال رابرټ مولر د خپلو څېړنو یو ایډیټ شوی 400 مخیزه رپورټ خپور کړ. د پنجشنبه پر ورځ دغه رپورټ بیا کتل شوی بڼه کانګرس ته په سپارل کېدو سربېره په انټرنیټ هم خپره شوه.
اخو د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د رابرټ مولر د څیړنو د بیا کتل شوی ریپورت د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې نه کوم جوړجاړی شوی او نه هم د څیړنو مخه نیول شوی. ښاغلی ترامپ د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل ما ښه ورځ تېره کړه. ویل شوي چې کوم سازش نه دی شوی او نه هم د څیړنو ممانعت شوی. دا هیڅکله هم نه و شوي او نه به وشي او موږ باید په مسایلو ژور سر خلاص
کړو.
دیموکراتانو په واشنگتن کې د امریکا لوی څارنوال تورن کړی چې هڅه کوي څو له ولسمشر ډانلډ ترامپ څخه د خپاره شوي ریپورټ د منفي موندنو په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي ویلیام بار د هغې په خبره په سرسرخون کې هڅه کې ښکیل دی چې د ترامپ د ادارې لخوا د مولر د راپور د مثبت ښودلو په هدف ترسره کیږي. په روسیه کې د ولسمشرۍ ویاند دمیتری پیسکوف بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه خپور شوی ریپورټ رد کړی او بې اهمیته یې بللی دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د قطر حکومت د دوحې کانفرنس لغوه کړی، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پر ټولو خواوو غږ او ټینګار کړی دی چې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دی په خپلو ژمنو ودرېږي او خبرو ته دې ستانه شي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو پرون په غزنی کې ژمنه وکړه چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. په کندهار کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو پرون د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون وکړ او د جګړې لښکېلو خواوې د سولې اوربند غوښتنه وکړه. د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د هڅه کړې خو ترامپ لاس نه دی ورسره یو کړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر د یو ایډیټ شوي ریپورټ تر خپرېدو وروسته وکړه. او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغې پرېکړې په اړه چې د یو لوی بانک ملي کول یې ناقانونه بللي غبرګون ښودلی. د بی پولی خبری اعلانو نړیوالی ادارې چې مرکزی په پاریس کې دی په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه خپل کلنی ریپورت پرون خپور کړ. په دې ریپورت کې د نړۍ 140 هیوادونو کې د بیان د ازادۍ وضعیت او د ژورنالیستانو امنیت ته کتنه شوې ده. د نړیوالې ادارې ویلي د هغه هیوادونو شمیر چې ژورنالیستانو ازادي او بشپړ امنیت پکې کار وکړي د کمیدو په حال کې دی او مستبد رژیمونه پر رسنیو د ازادۍ د کړۍ د تنګولو په حال کې دي. نور جزئیات به فرشتي جلال زيد خواورو.
د بی پولی خبریالانو د نړیوال ادارې پر رپورت کې افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک هیواد بلل شوی دی. پر رپورت کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک کال و. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په وسلوالو حملو او چاودنو کې وژل شوي دي. د بی پولی خبریالانو نړیوال ادارې ویلي چې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو له لوري تحمیل شوې جګړه، غیر مسؤولي وسلوالي ډلې او په اداري فساد کې ښکېل سیاستوال او چارواکي په افغانستان کې خبریالانو او د بیان ازادۍ ته لوی ګواښ دي. په رپورت کې د ژورنالیستانو شذو کار ته ځانګړې اشاره شوې ده. د بی پولی خبریالانو نړیوال ادارې ویلي چې شذې ژورنالیستان د افغانستان په هغو سیمو کې چې د سخت دریځو ډلو پروپاګند زیات دی تر ډېر ګواښ لاندې دي. د بی پولی خبریالانو نړیوال ادارې ویلي دا اندېښنه هم د زیاتېدو په حال کې ده چې شاید رسنیو او بیان د ازادۍ په ګډون بنیادي انساني ازادۍ په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د نړیوالو هڅو قرباني شي. خو د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان تر یو شمېر هیوادونو مخکې سوی دی. افغانستان په دې لړ کې د نړۍ 121 هیواد ګڼل سوی دی. د بی پولی خبریالانو نړیوال ادارې په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د ورستیو 18 کلونو تجربې پر اساس یو خبره واضح ده او هغه دا چې افغانان سوله غواړي، خو هغوی له آزادو او خپلواکو رسنیو پرته او بې له دې چې ژورنالیستان د کار مسؤلیت ولري خپل دې هدف ته نشي رسیدلی او د پاتې کېدو تضمین یې نشي کېدلی. پاکستان، ایران، د منځنۍ اسیا یو شمېر جمهوریتونه، هند او حتی روسیه د بیان د ازادۍ له اړخه تر افغانستان ورسته پاتې ګڼل شوی دی. د بی پولی خبریالانو د نړیوال ادارې له نظره په ناروی کې د بیان د ازادۍ وضعیت د نړۍ تر ټولو هیوادونو شدی، خو په دې لیست کې د ترکمنستان نوم تر ټولو ورسته راغلی دی.
له فرشتي جلالزی سره پاتې کیږو. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او ژورنالیستانو د ستونزو په اړه فرشتي جلالزی په ختیځ کې د ژورنالیستانو او لیکوالو د خپلواکې ټولنې له مشر رحمت الله زیارمل سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې د ژورنالیستانو لپاره امنیت څومره لویه ستونزه ده.
واقعیا هم په دې وروستۍ لسیزو کې پکې د بیان ازادۍ یو څه پرمختګ کړی، مګر تیر کال پیښو ته په کتو افغانستان کې چې کومې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې وې خورا بد کال و، او دا سیمه لا هم د ژورنالیستانو دپاره خورا بده سیمه ده. تقریبا د اتیا او دوه اتیا او په شاوخوا کې مونږ د مرګ ژوبلې پیښې درلودې. نو که د نچوړ په توګه ووایو، په دې سیمه کې لا هم خبریالان هغه د افغانستان په شمال کې دي که په جنوب کې دي که په شرق کې دي که په غرب کې دي، له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي. دوی لا هم وهل کېږي، تکول کېږي، په ځینو مواردو کې د مفسدو چارواکو لخوا په یوه او بله بهانه ځورول کېږي، بندیان کېږي. نو ننګونې ډېرې زیاتې دي او دوی نه پرېږدي څنګه چې لازمه ده او څنګه چې په کار ده هغه ډول غږ پورته کړي او د خلکو مشکلات بیرته تر خلکو پورې ورسوي.
زیارمل صاحب، نو څنګه کېدای شي چې مثلا ژورنالیستان دغسې تر تهدید لاندې وي او امنیت دومره خراب وي خو بیان ازادي رشد کړی وي؟
بالکل، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. مونږ به دا پرمختګ پرتله کوو. مونږ ویلی شو چې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته نسبتا د تیرو کلونو نام په افغانستان کې د بیان ازادۍ وده کړې، مګر ما یادونه وکړله څومره چې په کار ده او څومره چې په دې برخه کې باید پرمختګ وشي لا نه ده شونې. خو اوس معلومات ته لاسرسی د ژورنالیستانو یا د خبریالانو حق دی، مګر زه مثال در کوم. امنیتي ادارو کې تیر شو، ملکي ادارو ته لاړ شو. مثال په جلال آباد کې یو خبریال وغواړي چې د شاروالۍ نه د یو ساختماني قرارداد په اړه یا د یو سړک د جوړونې قرارداد په اړه معلومات واخلي، نه یې ورکوي. که مونږ وغواړو چې په ګمرک کې فساد دی او خلک نیوکه کوي او مونږ ته په دغه مواردو کې معلومات راکړي چې په تېر کال کې څومره لارۍ راغلي، څومره محصول ته نیټول شوی، یو بېلګه مې درکړه، دا معلومات نه ورکول کېږي. او که ژورنالیستان بیا چیرته دغه ډول مسایل راسپړي، ښکاره ده چې له ګواښ سره مخ کېږي. نو دې ټولو ته په کتو مونږ داسې نه وایو چې دلته د بیان ازادي او خاصتا د خبریالانو پر وړاندې ننګونې نشته. نه شته، مګر د تیرو کلونو یا د تیرو نظامونو په پرتله پرمختګ شوی او ډېر سترګې نشي پټېدلی.
زیارمل صاحب، دلته دا د ښځو فعالیت، ښځینه خبریالانو فعالیت بیا څونه تر محدودیت لاندې دی؟
په عمومي ډول خو که مونږ ووایو هغه ځینې ولایتونه چې هلته امنیتي حالات ښه دي، هغه د افغانستان په هره سیمه کې کوي، هلته د ښځینه خبریالانو یا ژورنالیستانو فعالیت یو څه د پام وړ دی، لکه کابل یا مونږ وایو چې بامیان یا هرات یا مزار. مګر د افغانستان ختیځ کې بیا داسې نه ده. په 2015، په 2016، په 2001، په تر 2008 پورې په ننګرهار کې هم د ښځینه خبریالانو فعالیت یو څه وو، مګر په دې وروستیو کلونو کې چې دلته امنیتي حالت خراب شو، له بده مرغه اوس د پام وړ نه دی. یوازې په څو محدودو رسنیو کې هغه هم د سټوډیوګانو دننه یوازې د خبرګونو د ویلو دپاره یوه نیمه ویاند شته دی، مګر د دفترونو نه د باندې چې دوی ګزارشونه جوړ کړي، دوی په مسایلو باندې کار وکړي، د میرمنو سره خبرونه جوړ کړي، خبرونه جوړ کړي چې دا یو واقعیا ده، لام نشته دی او هغوی تر موږ ډېر د امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.